جمعه د 2023 کال د فبرورۍ 28 نیټه ده. د دیش دقو خبرونه په خیر اغلاست. په دې خبرونه کې د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضی
و ما فرخنده پیمانی هستم. امیدوار هستم که هفته خوب را سپری کرده باشین. اینک با داشتهای این هفته در خدمت شما عزیزان قرار داریم، اما نخست میپردازیم به چند خبر.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست د قطر پلازمین دوحه کې د افغانستان په تړاو په جوړې شوې غونډه کې د ګډون وروسته ویلي چې د دې غونډې ټولو ګډونوالو غوښتل چې دا وګوري چې افغان میرمنې او نجونې زده کړو، کار او په ټولنه کې عام ژوند ته بیرته ستنې شي. ښاغلي ویست د اکسپرت ټولنیزه شبکه کې په څو پرله پسې پیغامونو کې لیکلي چې په دوحه کې د افغانستان او له دغه هیواد څخه بهر میشتو افغانانو او مدني ټولنې له استازو د دغه هیواد اقتصادي اړتیاو، بشري حقوقو ته د درناوي په اهمیت او د طالبانو په ګډون د افغانانو سره د دغه سي بوختیاو پر دوام خبرې کړې دي. همداشان د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي د مرستو د پایښت په اړه ویلي چې په دې برخه کې اندېښنه شته او اړتیا ده چې ایبیداسي کړلار ته انکشاف ورکړ شي چې افغانان د خپل راتلونکي اقتصاد مالکیت ولري.
کمیته بین المللی نجات میگوید که روی کرد تازه روابط بانک جهانی با افغانها علاوه بر جلب حمایت از ارائه خدمات به افغانستان در زمینه اشتغال به شهروندان این کشور نیز کمک میکند. این کمیته روز پنجشنبه 22 فوریه در اعلامیه گفت که روی کرد جدید روابط بانک جهانی با افغانها از میلیون ها افغانی که از بحران انسانی، جنگ طولانی، تغییرات اقلیمی و فراز نشیب های اقتصادی رنج میبرند حمایت میکند. بورد اجرایی بانک جهانی به تاریخ 15 فوریه روی کرد را در رابطه با روابطش با مردم افغانستان تصویب کرد که بر اساس آن ممکن بودجه 300 میلیون دلاری جدید در دسترس افغانستان قرار بگیرد. کار این پروژه پس از تسلط دوباره طالبان در آگست 2021 متوقف شده بود. یک سخنگوی بانک جهانی به فرانس پرس گفته است که پس از تایید بورد اجرایی این کمک 300 میلیون دلاری را انجمن توسعه بین المللی در مدت 15 ما در اختیار افغانستان قرار خواهد داد. این انجمن بخش وامدهی بانک جهانی به کشورهای فقیر می باشد.
پر روسیه د امریکا د نوی بندیزونو له اعلان څخه یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې په اوکراین کې د جګړې پای ته رسولو په موخه د جیشل ډلې ترمنځ قوي هوډ لیدل کیږي. ښاغلی بلینکن وایي چې نه یوازې د جیشل بلکې د جیو ډلې زیات شمیر هیوادونه هم غواړي چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه شي. بلینکن دا څرګندونې د برازیل په ریو ډی جنیرو کې د جیشل ډلې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ترمنځ له غونډې وروسته کړې دي. د متحده ایالاتو او نورو هیوادونو لخوا د مسکو منځاوي کولو سره سره دا هیواد په ډیپلوماتیکو فعالیتونو بوخت دی او د بهرنیو چارو وزیر د جیشل هیوادونو په ډله کې ګډون کړی دی. په دې غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ډیپلوماټیکو لارو د اوکراین د جګړې پر پای ته رسیدو خبرې کړې دي.
رئیس سازمان ملل متحد که به بیجا شدگان فلسطینی کمک میکند تا روز پنجشنبه هشدار داد که این اداره در نقطه شکست قرار دارد و توانایی این اداره برای کمک به میلیون ها فلسطینی که بیجا و آواره شدند در تهدید جدی قرار گرفته است. فلیپ لارازینی کمیشنر عمومی از این وضعیت ابراز تاسف کرد و گفت که اداره تحت امرش پس از درخواست های مکرر اسرائیل برای منحل کردن این اداره و خودداری کشورهای کمک کننده از ارسال پول به این اداره آن را به نقطه شکست رسانده است. این در زمان صورت گرفته است که غزه بیشتر از هر زمان دیگر به کمک های بشر دوستانه نیاز دارد. او در نامه به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته است که بدون بودجه جدید عملیات این اداره در سراسر منطقه از آغاز ماه مارچ به شدت به خطر مواجه خواهد شد. این در حالی است که این اداره بیش از این نیز با مشکلات مالی شدید روبرو بوده است.
قدرمنو لیدونکو، په خبرونه کې راسه د افغانستان په اړه ملګرو ملتونو لخوا په دوحه کې د غونډې ګډونواله او د میرمنو د حقونو فعاله مترا مهران میلمله ده او د دوحې د غونډې په اړه به ورسره بحث وکړو.
خانم مهران، خیلی خوش آمدین به برنامه. خب شما خودتان یکی از اشتراک کنندگان نشست دوحه بودین، به نظر خود شما به عنوان یک زن دستاورد عمده نشست چی بوده؟
سلام خدمت شما. نشست دوحه مشخصا با تعقیب قطعنامه 2679 شورای امنیت که از سرمنشی ملل متحد خواسته شده بود یک راپور در مورد افغانستان تهیه شود، نظر به پیشنهادات از او راپور دایر شده بود که آجندای مهمی این نشست مشخصا اول تعیین نماینده خاص برای افغانستان نقشه را و همچنان گروه ارتباط بود. جلساتی که در طی دو روز جلسات بین دولت ها و جلسات عمومی بین نماینده خاص و سرمنشی ملل متحد و همچنان نماینده خاص با نماینده های جامعه مدنی که از طرف افغانستان اوجا حضور داشتن صورت گرفت، منتها نتیجه خاصی که به انجام تعیین نماینده خاص ختم شود اوتری نتیجه اتفاق نیفتید. اما بحث هایی که صورت گرفته مورد حقوق بشر، حقوق زنان و ای که اون نقاط چقدر اساسی است و بحث هر نوع رسمیت شناسی طالب در عدم احترام حقوق زنان و حقوق بشر از طرف تمام کشورهای حاضر در جلسه منتفی است.
مرمون مهران که هم تاسو د نتایجو باندې شک خود کوم شان چې د دوه هی په غونډه کې ور باندې خبرې وشي او بحث وشو، تاسو د قناعت ور دي کنه څه باید شوي وي؟
متاسفانه اجماع بین المللی که بتانه به وضعیت بحرانی که در افغانستان است و جوابگویی بسیار عاجل نیاز داره، او اجماع بین المللی را نتانستن به صورت آموتان برسند. متاسفانه کشورهای منطقه‌ای با کشورهای دیگر کشورهای بین المللی که اوجا حضور داشتن حداقل نتانستن که توافق کلی داشته باشند. اما فکر میکنم که یک مورد بسیار مهم است که همه به این باور دارن که وضعیت بسیار بحرانی است، حقوق بشر و حقوق زنان مشخصا اقلیت‌های قومی و مذهبی بسیار به صورت هدفمندانه مورد تبعیض سیستماتیک و هدفمند طالبان قرار دارن و باید برش رسیدگی شود. ولی مشکلی هم دارم، فکر میکنم این بود که مشکلات و عدم توافق بین کشورهایی که در اوجا حضور داشتن، بحث دوم طبیعی نماینده خاص کی باشه و آیا او ظرفیت ازیره داره که در این زمانه که با طالبا گفتگو میکنه و در مورد افغانستان گپ میزنه با گروه های مخالف طالبا، گروه های جامعه مدنی، سیاست مدارا هم از زنان و مردان و هم گروه های جامعه مدنی فعالین زنان معترض، ظرفیت ازیره داره که با اونا بتانه گفتگو کنه در مورد افغانستان و نقشه رای که برای افغانستان تنظیم میکنه تا اینکه از بحران یک راه حل بتونه به بحران افغانستان پیشنهاد کنه و چی میتونه باشه، آیا جوابگو به خواستای تمام اتباع افغانستان هست یا خیر.
بله خانم مهران، نبود نماینده طالبان در نشست دوحه چی تغییر را بر فضای مباحثات ایجاد کرد در اونجا؟ اگر نماینده طالبان حضور می داشت، گفتنی شما شخصا چی بود برای من حیث نماینده زنان در افغانستان؟
در ابتدا آجنده جلسه قسمی تر شده بود که حتی اگر نمایندگان طالبا در دوحه حضور می داشتن قرار نبود ما ببینیم و من شخصا در این مرحله آماده نیستم که با طالبا روی یک میز روی موضوعی بحث داشته باشم. حتی اگر طالبا حضور می داشتن، نماینده خاص در جلسات دو جلسه متفاوت با ما و طالبا می داشت. منتها خب زیادتر جلسه روی اجندای راپور میپیچید و اینکه کشورها بین خود توافق کنن که برخوردشون با افغانستان در قبال افغانستان چی باشه. زیادتر بحث های دولت ها را بین خودشان عدم حضور طالبان متاثر نساخت، ولی فکر میکنم زیادتر برمیگرده به خود طالبا که چقدر خودخواهانه در مورد افغانستان، در مورد رابطه افغانستان و یکی از بحران براین برخورد میکنن.
مهران، در دوهی پا غنه که دروسی استازی ویلیو چه در مدنی تونین لغرو سره چه تاسو هم پکه وی باید ونه کتلشی، چه فکر که وی ولی دروسی استازی دا گختنه کرده و؟
خب روسیه در جلسه ما اشتراک نکرد، استیتمنت رسمی هم داشتن که از عدم اشتراک خودآگاهی دادن، اما ایران هم در جلسه ما نامد. بس اول فکر میکنم که نزدیکی اونا با طالب، با توافقی که با طالبا داشتن و با گفته خودشان درخواستی که از طرف طالبا شده بود با ما ندیدن، ولی فکر میکنم که بسیار اشتباهی بزرگ است اگر کشورهای منطقه‌ای یا هر اقدام دیگه‌ای که در مورد در قبال افغانستان باشه با یک گروه خاص گپ زده شوه و کثرت قومی و زبانی در افغانستان در نظر گرفته نشوه و گروه های مختلف کشورهای منطقه‌ای یا کشورهای بین المللی در این پروسه آنچنانی که باید دخیل باشن و شفافیت دهی به مردم صورت بگیره اگر نشوه، حتی اگر توسط کشورهای غربی یا توسط کشورهای منطقه باشه، فکر میکنم که به نفع افغانستان نیست و راه حل درست بحران افغانستان نمیتونه که ترسیم شود.
بله خانم مهران، برگزاری چنین نشست ها مانند نشست دوحه در تغییر وضعیت زنان چقدر مؤثر میتونه باشه؟
در کوتاه مدت متاسفانه با وجودی که درخواست جمعی اکثریت نه تنها نماینده های جامعه مدنی بلکه نماینده کشورهای دیگه که حضور داشتن نمی بود که باید تمام حداقل احکامی که طالبا صادر کردن که محدودیت های بشماری را روی زنا وضع کرده و تمام حقوق اساسی زنا را ازشان گرفته، حداقل او احکام برداشته شده، ولی در کوتاه مدتی که یک ماه دو ماه دیگه پیش رو آدم میبینه تغییراتی آنچنانی نمیاره، ولی برای من حداقل یک امر خوشبینانه است به دلیل از اینکه با تمام اتفاقاتی که مثل در اوکراین یا در ساحای اسرائیل و غزه اتفاق میفته، هنوز به بحران افغانستان توجه کشورهایی که هم از نگاه گونر یا هم از نگاه کشور منطقه‌ای دخیل هستند مورد توجه است یا در موردش بحث می برای یک نقشه رایی که بتانه رای حل برای افغانستان باشه روی از او حرف زده میشه. اما متاسفانه آنچنانی که وضعیت بحرانی است و آنچنان عمل کردی عاجل و منسجمتری که از جامعه مدنی وضعیت افغانستان میطلبه اوتوری یک چیز من نمیبینم، اما برای من یک چیزی خوشبینانه است اگر بتانه قادر بسازه پروسه هایی را که برعلاوه برخورد با افغانستان یا یکی کمک های بشر دوستانه چطوری برای یا نماینده خاص که باشه، که در مورد میکانیزم های جوابدهی حقوقی هم برای طالب های نابتانن کار کنن تا بتانه به مزل افغانستان حداقل رسیدگی شد.
مرمون مهران، پا دست وقت تاسو ورته اشاره وکله چه نره پا آغا شکل چه افغانستان تا باید پام وکی و توجه وکی پا وست وقتی در نور مسائل لکابل ورته پام نکی، در افغانستان در وسنی وزیز خدواتولو حل لار پا چه که تاسو بینه چه نره وکاوله شی سر منسجه بشی پا اصطلاح در افغانستان در خلق سر همغاگی شی پا در مسائل چه تاسو ورته اشاره وکله ستون زدی؟
یک بحثی که فکر میکنم در اوجا از طرف حداقل اکثریت این نماینده های جامعه مدنی طرح شد، بحثی بود که بحران افغانستان هر قدر زمانگیر شود همه قدر وضعیت افغانستان بدتر میکنه. بعضی که زنا زمان بسیار زیادی را از دست میدن، دخترهایی که مکتب نرفتن اگر یک سال دو سال دیگه نرن مجبور به ازدواج اجباری میشن یا مسائل بسیار متفاوت دیگری که دیگه هیچ وقت شاید نتونن دوباره به مکتب بر بگردن. موضوعی از این که پروکلمی درسی طالبان چقدر تمام مکاتب طالبانی کرده و تا چند سال دیگه ایدئولوژی یا متفکری دقم طالبانی خود در بین شاید یک قشر جوان مرد افغانستان تزریق کنه که باز نجات افغانستان از او انجلاب بسیار سخت باشه. با او دلیل من فکر میکنم یک موردی بسیار بحث که بر ما آزاردهنده است همی است که چقدر و ما در سخنانی خودم میرم مطرح کردم که چقدر رقابت های منطقه‌ای و بین المللی میتونه از زن و مرد و آزادی افغانستان بگیره و درخواست ما از ایشان بود که حداقل در مورد افغانستان منسجم تر باشن یک پیام واضح تر به طالبا داشته باشند، تا ای که هم از نگاه مشروعیت، نه یکی مشروعیت بین المللی مهم باشه، که مشروعیت داخلی اونا نیز یک بحث بسیار کلان است و انسجام و قدرت کشورهای بین المللی در مرحله بسیار مهم است که تا ما بتانیم حداقل با وضعیت بعد افغانستان زودتر یک جواب ارائه کنیم.
در دوحه درسته غونډه و غنواله او د میرمن حقونو فعال میترا مهران ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې موږ سره مو ګډون وکړ.
یک جان سپاس از ضرورتان.
با جوانان توصیه میکنیم که ورزش بکنید، به خاطر که طرف مواد مخدر رو نیاورین.
از پلاستی علاقات افوتریان ارشخال پیوز
شافه جان مصاحبی هفته ما در مورد
بله پدې باره کې ده چې خالونه دانه او پوستکی اکثره وخت موږ یو معمولی ستونزه
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
در ازیت منش در اوسپوری د امریکا وقت څخه د دیش د خبرونه ګوري. طالبان د پنځمه پورز په غزنی ولایت کې دوه کسان په عام محضر کې قصاص کړل. د طالبان ستره محکمه ویلي چې دا کسان د مکررو جرمونو د ترسره کېدو لامل قصاص شوی دي. خو یو شمیر شنون کې وایي چې دا ډول شریع احکام او تطبیق خپل مشخص اصول لري او طالبان د خپل کړیو په مجرمینو شریعت نه عمل کوي.
د دوو دوو تنو د قصاص کې دوله لپاره د غزنی ولایت په سټیډیوم کې په زرګونه کسان راټول شوي وو. د طالبانو ستره محکمه وایي دغه کسان په قتل مجرم پیژندل شوي وو او د قصاص حکومت د څو محکمو تر پریکړو وروسته د هغوی مشر ملاحبت الله وکړ. راپورونه وایي چې قصاص په سیمه ییز وخت له غرمې وروسته پر یوه بجه په 15 ډزو سره ترسره شو. 8 ډزه پر یوه او 8 ډزه پر بل مجرم وشول. دینی عالم عیسی محمدی وای چې طالبان د خپل کړي پر مجرمینو شرعي احکام نه پلي کوي.
خپل د طالبانو مجرمین هغه که په اخلاقی فساد په لواطت او زنا او په دې شیانو کې ګیر شي وي، یا د اسلحه په قاچاق، یا د معادنو په قاچاق او چور باندې، هغه آزاد او بیغمه ګرځي. بلکې د دو هغه مجرم د 300 کسانو په اقبال باندې ازادي
دا په 2021 کال کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته درې مو څلورم ځل دی چې په محضر او د خلکو په مخ کې د قصاص حکم عملي کیږي. طالبانو په نیوی ملسیزه کې هم د خپل واکمنۍ پر مهال په محضر کې مجرمین قصاص کول، په دروي وهل او سنگسار کول به خو د حقوقي چارو څیړونکو د شریعت په پلي کولو کې عدالت او د محاکم رول مهم بولی.
د جزایی حقوق او لمخه د هر تورن او مجرم په حق له باید د عادلانه محاکمه موازین په پام کې ونیول شي، چې هغه له وکیل درلودلو د سکوت د حق درلودل په علني محکمه کې محاکمه کول دا او لکه د نور مسائل دي چې په محاکمه په جریان کې له محاکمې نه د مخه او له محاکمې نه وروسته باید رعایت شي.
طالبان په داسې حال کې پر دغو کسانو د قصاص حکم عملي کوي چې واکته تر رسیدو وروسته د ګڼو هیوادونو او سازمانونو لخوا د بشري حقونو په نقض تورن شوي دي. تر دې مخکې په پنجشیر او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو د اړوندو کسانو لخوا د محکمې د حکم پرته د وژنو په اړه راپورونه خپاره شوي وو. متحد ایالاتونه هم په ګڼو غونډو کې ویلي چې د میرمن او انجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونو د رسمیت پیژندلو په لور د هغوی د تللو مخه نیولې ده.
یو تعداد میرمنې دا غوښتنه هم لري چې د طالبانو سره باید سازمان ملل متحد، شورای امنیت، دوی سره پر دې باندې چې دوی په رسمیت باندې وپیژني او یا هم د دوی سره د تعامل په حق له باندې باید خبري ونی سي، ځکه طالبان بدلیدونکي نه دي او دوی خپل امتحان په دې دوه نیم کالو کې ورکړل چې دوی د افغانستان د خلکو لپاره د منولو وړ نه دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د روان میلادي کال د جنوري په 22مه په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې ناقانونه وژنې، ځورونې او هلته کول دوام لري، خو طالبانو دا ډول او دې ته ورته راپورونه رد کړي او زیاته کړي ده چې په افغانستان کې عدالت رامنځته کړی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
تطبیق حکم اعدام از جانب طالبان با واکنش های بین المللی مواجه شده است. با وجود که طالبان می گویند احکام شرعی را جاری کردند، سازمان ملل متحد اعدام علنی دو نفر در ولایت غزنی را یک عمل نادرست عنوان کرده است. از سوی هم لیویوس کاردی معاون بخش آسیایی سازمان عفو بین الملل گفته است که باید طالبان در اسرع وقت مجازات اعدام را متوقف کرده و آن را لغو کنند.
بله، په افغانستان کې د طالبان لوري ځینو کسان ته د سختو سزاګانو د بهیر او د طالبان د محاکمو په اړه به د حقوقي چارو شنونکي عبدالسبحان مصباح سره بحث وکړو.
آقای مصباح، خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، تشکر.
مصباح صاحب، په بل دی وکړو چې د طالبانو د حکومت ستري محکمې او د طالبانو د مشل تاییدي وروسته تازه په غزنی ولایت کې دوه کسان اعدام کړی دي، په دې اړه تاسو نه درڅه ده؟
ګرامي رباني، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو کتونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. د اعدام حکم هغه شدیدترین نوع د مجازاتو ده چې د نړۍ په سطحه باندې ډیرو پرمختللو هیوادونو کې له حقوقي اړخه مخالفین او موافقین، یعنی په دې معنی چې د دې لپاره چې دا د حق د ژوند یو اساسي حق ده، په دې کې باید ډېر احتیاط وشي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې قضایا قوه هغه حقوقي مشروعیت چې باید ولري نه لري، نهادونه مستقله نه دي، یعنی په خپله لویه سارنوالی د مدافع وکیلان و انجمن قضات با تجربه نه دي او مستقله نه دي، ځکه ټول د طالبان تحریک پورې اړه لري. نو دلته ټوله حقوقي قضایا قوه په ټوله کې تر سوال لاندې ده. په داسې حال کې چې داسې مهمه حقوقي موضوع چې هغه کې د اعدام چې دی حق د ژوند پورې اړه لري، نو دا طبعا تر سوال لاندې ده. اوس که دوی دغسې کړنې کوي، دا په حقیقت کې عادلانه نه دي، او کم هدف د جزا د حقوقو پر بنسټ باندې چې د مجازات یو مجرم ته په نظر کې نیول کېږي، د هغه هدف سره په ټکر کې دي او دا یعنی سم کار نه ده. په ټوله کې
مصباح صاحب، د طالبانو ستره محکمه وایي چې د دوه تنو قتل کړی او ځکه پرې حدود جاری کړی دي.
ګوري، زه فکر نه کوم چې هیڅوک د دې سره موافق اوسي چې یو قاتل ووهي، خو مهمه د عادلانه محاکمه بحث ده. اوس په تیر نظام کې، رژیم کې ډیر کسان ول چې د اعدام حکم پرې شوی او ولې ولسمشر ونه شو کړی چې هغه باندې توشیح کړي او هغه حکم تطبیق کړي، ځکه چې هغه د محاکمې روان سم نه و. اوس مهمه مسله دا ده چې د منګه شته عدلی او حقوقي نظام چې اوس نن سبا افغانستان کې جریان لري، دا په ټوله کې عادلانه نه ده، د قانون پر بنسټ نه ده. یعنی د قوانینو کې ډېر زیات تغییرات راوستلي دي، او په زمین کې قاضیان هم هغه کسان چې یعنی قاضي باید با تجربه او مسلکي کس اوسي هغه نه دي. نو په دې اساس باندې اوس دغه د موږ شک په دې روان باندې د محاکمې په کړنو باندې ده. کنه د مجازات د اعدام او د قصاص د افغانستان په حقوقي نظام کې له سلو کلونو را په دې خواشتون درلوده، حتی له دې پخوا هم، او دا له حقوقي اړخه کوم ستونزه نه لري. یعنې جزا په کود کې دا شتون لري، او تعزیري مجازات بیا په خپله شریعت پورې، حنفي فقه پورې اړه لري. اما دغه شکلي موارد ډېر مهم دي، یعنی په ماهوي لحاظ باندې جرم پیژندل شوی ده. په افغانستان کې د اعدام او مجازات یې ورته په نظر کې نیولي دي، د اعدام مجازات. خو په شکلي لحاظ ستونزې دي، یعنی په شکلي لحاظ باندې محاکمه عادلانه نه ده. نو ویلی شو چې د اعدام حکم په هر حالت کې نن سبا عادلانه نشی کرده.
بله. آقای مصباح، با توجه به گزارش های از کشتارهای فراقانونی نظامیان حکومت پیشین توسط افراد طالبان در دو سال گذشته، فکر میکنین که حکم قصاص بر افراد طالبان هم تطبیق خواهد شد؟
بحثی بسیار مهم می است. قانون زمانی که امو تعریف حاکمیت قانون زمانی که تعریف میشه یک اصل اینمی است که باید به شکل مساوی و یکسان تطبیق شود. متاسفانه که افرادی که مربوط به گروه طالبان است و در مدت 2.5 سال جرایم زیادی را مرتکب شده که به انواع مختلف است، ولی متاسفانه که ما هنوز شاهد مجازات کسایی که مربوط اینا هستند نیستیم و این مسئله تأثیر بسیار جدی داره، به خاطر که افراد یعنی عام مردم نسبت به این نظامی که فعلا در افغانستان وجود داره ترس در از نشان پیدا میشه، فاصله میگیره و این موضوع کاملا غیر عادلانه است. متاسفانه که ما شاهد همچون وضعیت ها هستیم.
موضوع بحث سره لدی چې د طالبان حکومت سرپرست او اساسي قانون هم تر اوسه پورې نه لري، د جزا قانون په اړه معلومات هم نشته. تاسو مکه هم ورته اشاره وکړه، خو په تیر څو باندې دوه کلون کې یو شمېر کسان د امکړی یو ورته سخت سزاګان ورکړي دي، دغه پریکړې د بنسټ ل اړخ څنګه ارزوي؟
ډیره مهمه مسله هم ده، کله چې په ماهوي او شکلي مسله مطرح کیږي بنسټیز لحاظ منګه ډیر ښه قوانین لرو. دا اوس هم مثلا د جزایي اجراءات قانون په 302 یا مادو کې نافذ ده، د جزا کود په 1914 مادو کې نافذ ده، د کې شرعي احکام دي، فقهي احکام دي، څلور فقه او جعفري فقه حتی هم په کې ځای ورکړل شوی ده، په ځینو مواردو کې البته هغه شخصي احوال پورې چاره ولري. خو مهمه مسئله دا ده چې عددی ترڅنګ دي نهادونه چې مثلا ستره محکمه باید مستقله ووسی، قاضی او مستقله شخص ووسی، لوی څارنوالي د فتیر اساسي قانون کې د ستاره شی ولا چې اجرای پوری اجرای قوی پوری مربوطه ده، ولی په خپل کړنو کې مستقله ده. بیا موږ یو مدافع وکیلانو انجمن درلوده چې هغه باید مستقله و، او د دې ترڅنګ مثلا د قوانین شتون، کم قوانین چې په دې شلو کلونو کې ور باندې کار وشو، هغه په دیوالو معیارونو په شریعت سره په د افغانستان عرف او دا ټول ضرورتونه پر بنسټ
صحیح
اوس باندې اساس موږ ویلی شو چې بنسټونه سم نه دي. دغه عدلي او قضایي سیستم چې نن سبا دوی مراجعه کړی د طالبانو، دا عدالانه نه ده، دا د دوی په اذهانو مربوط محدود یو نظام ده. نو ځکه موږ ویلی شو چې د دوی کړنې په ټوله کې د عدالت سره په ټکر کې دي، او په دې کې لازم چې دوی ډېر جدي تغییرات راولي. تر ټولو مهمه د مشروعیت موضوع ده.
بله آقای مزبان، بله. خب از لحاظ حقوقی برای تطبیق حکم قصاص و اعدام کدام تای مراحل قانونی ضروری است؟ اگر میشه مختصر جواب بدین.
بحثی از لحاظ حقوقی آغاز پروسه که یک متهم به جرم جنایت محکوم میشه و مجازاتش در نظر گرفته شده الا تطبیقش، یعنی زمانی که خوب مراحل خاصی خود را داره، زمانی که یک شخص متهم مجرم شناخته میشه و مجازات توسط قاضی اعلان میشه که گویا این شخص باید اعدام شود، و یا هم بعضی قصاص موضوع مربوط حق العبد است، مربوط شخص است، اگر عفو میکنه باز در قصاص عفو مطرح است. اما مهم روند تطبیقی از او است که او در قانون اجرات جزایی به شکل مشخص تحریر شده.
او بخی مصباصف چه موږ د خبرونې په ورستی او شیبو کې او ساسو خبر مقطع کله، خو بیا هم ډیره زیات مننه چې په دې باس کې موږ سره مو ګډون وکړ.
یک جان سپاس. بیننده عزیز، قسمی که میبینیم ما هم به ختم برنامه نزدیک میشیم. شما را به لای پاپ میسپاریم.
داود دیوانی خبرونه، تر بیا خیلی چاره. We'll be right back.
وضعیت.
السلام علیکم درن اوریدونکو، په خیر راغلی د نن وضعیت پروگرام اوریدو ته مننه چې خبرونه اوري کور مو ودان. قدرمن اوریدونکو، د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحید وحیدی یو ځل بیا د ایران نه د افغان مهاجرو د غیر قانوني افغان مهاجرو په وټولو باندې ټینګار کړی دی او ویلي دی چې نور مهاجر هم باید خپل ملکونو ته ولاړ شي د یو منظم پروګرام په ترڅ کې او د خپل هیواد په آبادولو کې برخه واخلي. دا د ایران د کورنۍ چارو د وزیر خبره ده. همداشان موږ سره ډیر سوالونه دي په دې برخه کې چې د ایران او پاکستان نه چې د دوه د افغانستان گاونډي هیوادونه دي د افغان مهاجرو د وټلو یا د ایستلو په حق له پښتني لرو چې په دغه سی یو حالت کې چې په افغانستان کې هم اقتصادي بحران دی، بشري بحران دی، د مهاجرو په زور ایستل یا شرایط ورته داسې سختول چې هغه د مجبوري ورزي بیرته افغانستان ته ورشي، دا څومره د قانون د نړیوالو قوانینو یا د ماجرینو د قوانینو سره مطابقت لري. زه غواړم په دې برخه کې د خبرونې د میلمه سره وغږیږم. د دې مسلې په حق لمو د بین المللي روابطو او اقتصادي چارو کارپور اوسته د خبرونې ته چې روح الله احمد زی صاحب دی، هغه به په دې برخه کې خپل نظر بیان کړي. د قوانینو پرانا کې د حقوقو پرانا کې به په دې موضوع باندې وغږیږي چې قوانینو ته په دغه حالاتو کې څه لازم دي چې خپل د دغه افغانانو سره چې مجبور دي د داسې یو نرمخ نه کار واخلي چې د ستونزو سره مخامخ نشي او کستونزې موجود دي هغه کې لږه آسانتیا وري شي د انسانيت په حساب هم. زه غواړم پوه شم چې پروفیسر صاحب چې ملما احمد زه صاحب خبرونه کې دی یا نه. احمد زه صاحب سلام، شي غږ مې اوري؟
سلام علیکم، امید لرم تاسو خو اوسه زما احترامات ومنه، خپل سلامونه لید اوریدونکو ته هم وړاندې کوم. امید لرم چې کوم ځوابونه سه زه وړاندې کوم د اوریدونکو ته او تاسو ته د قناعت وړ وګرځي.
ډیر مننه تاسو نه احمد صاحب محترم، اول تاسو نه تشکر چې خبرونه ته راغلي، سوالونه ته چې جواب ورکوي هغه خو تاسو د خپل معلومات او قوانینو پرانا کې ورکوي، نو حتما به ټول دی ووري او بیا کچېر کوم سوال لري آینده خبرونه کې دوی مطرح کوي. تاسو خو د حالات ساري د افغانستان د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې په حساب تقریبا ولکه یا تلکه مهاجرین دي افغانان چې د گاونډي ملکونو او نور ملکونو کې دوی تیتو پرکتی پلاتی دي، خو هغه غټ شمیر په پاکستان او په ایران کې دي او دا دواړه د افغانستان گاونډي ملکونه دي، اسلامي ملکونه دي. نو د ملکونو خو چې سړی په تاریخي لحاظ ورته وګوري همیش د حکومتونو توقع دا و چې یو بل سره په سخت حالاتو کې دریږي همکاري وکي. نو څه فکر کوي په ایران کې خصوصا نن چې زموږ موضوع ده او پاکستان کې هم په زمینی حساب باندې دوی ولې د فشار راوسته دي او افغان مهاجرین په زور شړي او تاکید کوي چې غیر قانوني افغان مهاجر باید ووزی لاړ شي افغانستان ته. تاسو معلومه د افغانستان کې هم حالات او شرایط داسې نه دي چې دوی ورشي هلته کار ولري، روزګار ولري، ځای ولري، د مثلا د غذا، د صحت، د کور غم وخوړل شي. ډېر ته دا شرایط نه مسایديږي او خصوصا اوس چې په دې ژمي کې چې شرایط بيخي مساعد نه دي. ایران کې اوس کورنۍ چارو وزیر ویلي دي چې غیر قانوني مهاجر باید ورشي بیرته افغانستان ته. تاسو څه وایئ د سیاسي نگانه او د بشري نگانه؟
اول خو دغه موضوع کې موږ تاسو د دې ته باید یو مکسول روچې د مهاجرت او د کډوالۍ بهیر په ټوله نړۍ کې د بینلي حقوقو لارښنه دا سه او پروسه او دا سه او بهیر د چې هغه هیوادونه چې کډوالۍ او مهاجرت مبدا هیوادونه دي، دوی کله چې په دې هیوادونو کې له بیلابیلو دلایلو په اساس چې د نړیوالو کډوالو د کډوالۍ د نړیوالو حقوقو پرانا کې کوم عوامل سبب کیږي چې دوی خپل هیواد خوشی کی. افغانستان یو له هغو هیوادونو نه ده چې د تیرو څلورو لسیزو کې مهاجرت په بیلابیلو پړاوونو کې ارشمی دی افغانان چې مهاجرت ته مخه کی.
بله.
او داسې موضوعات چې هغه د نړیوالو حقوقو په رڼا کې کچېره د دوی ژوند په خطر کی، هغه موضوعات چې خو بیا دوی حق لري چې هر هیواد ته چلار شي، اول ته د دوی ته سرپناه او د پناهغوښنې بهیر مخ ته لاړ
شي. یعنی که سیاسي پناه غواړي، که سیاسي پناه غواړي، ښه
دغه. اما د ایران او د پاکستان په برخه کې د افغانانو اوسېدنه څو اړخه لري. اول اړخ چې ډېر مهاجرین د هیوادونو ته تللې دي د اقتصادي ستونزو او د بیکاری او د وزګارۍ لړخ نه دوی دغه هیوادونو ته کډوال شوي دي او دلته استوګنه کړي، او هغه خپل کوم اسناد هم شوه یا خسته دي د کار ویزا یې ترلاسه کړي، او یا هم په غیر قانوني توګه دوی په دې هیوادو کې استوګنه کړي ده چې کوم کډوال چې ځانونه یې ثبت کړی دی او د یونیسیار سره د ملګر ملتونو د کډوالو د چارې ادارې سره دوی ځانونه ثبت کړی، او یا هم د دې هیوادونو نه ویزې اخیستې دي، د هغوی په ویستلو کې هغومره ستونزه نه ده پیدا شوې. کوم کډوال چې دا اوس د پاکستان او د ایران له خوا نه بیرته ویستلو ته یا بیرته تک ته مجبور کیږي، دا هغه ناقانونه کډوال دي چې د تیرو دوو کلو کې په تیره بیا د دوی شمیر زیات زیات شوی، او په پټه توګه او په غیر رسمي توګه دوی له پولو نه اوړي. کوم ارقام او کوم امر چې موجود دي، په 1.5 میلیون افغانان په ایران کې هم دوست په غیر قانونه توګه استوګنه لري، او 1 میلیون په پاکستان کې، چې له دې دله نه پاکستان تقریبا 8 لکه افغانان ویستلو ته بیرته لیږلو ته افغانستان ته اړ کړی دي، او ایران هم دغه بهیر مخته وړي. ما اول دا خبره په دې په قوانین اړخ نه تاکید په دې وکړ چې کوم هغه افغانان چې د کډوالۍ اړخ نه دوی غوړي چې پناه واخلي، ایران او پاکستان پناه نه ورکي، او دغه شرایط هم دوی نه لري. د اقتصادي پړاو د دواړه هیوادونه دغه ته ملزم نه دي چې دوی حتما د افغانان ومني، خو دوی بیا پروژې اخلي له ملګرو ملتونو او مرسته اخلي. د یونیسیار پروګرام د ملګرو ملتونو زخت زیات مرسته لاندې دوړو هیوادونو سره کوي چې د افغانانو ته استوګنې زمينه په مساعدې سي، او دغه پروژې چې د بیا د نوم د پروژې په بنګلم د مهاجرینو د کډوالو برخه کې دوی هیڅ مرسته اخلي. ترکیه هم همدارنګه، حتی تاجکستان په دې ورسره یو کې مرسته ترلاسه کړي. نو اوس کې چیرته دا موضوع د مهاجرینو دوی غواړي چې په دې ژمه کې په دې ناسمه اوضاع کې چې افغانستان کې یو تعداد مهاجرین نشي تللی دی سیاسي ستونزو لپاره، او یو تعداد هم هغه د سرپناه او د بیرته تګ لپاره زیربنایي امکانات په افغانستان کې نشته، نه په ولایتونو کې، نه په کابل پلازمینه کې، نه په هرات کې. دغه فشار ده چې دوی راوړي، یو سیاسي فشار ده چې په طالبانو په واکمنۍ راوړي، او دوی خپلې غوښتنې هم له نړیوالې ټولنې لري، په تیره بیا له ملګرو ملتونو نه چې مرستې زیاتې کړي او مرستې ترلاسه کړي. دا یو فشار پر راوړي، او له بل اړخ نه د طالبانو سره هم د دوی جورجړای په ډیرو موضوعاتو کې هم دغه فشارونه باید شول، چې مثال د پاکستان په قضیه کې چې د ټي ټي پی موضوع طالبان په ترتیب باندې
مطرح کړی
ده.
بله.
نو دغه موضوع ته په پام سره ایران هم همدغه د اوبو موضوع چې افغانستان سره د هلمند د هلمند سیم موضوع کې دوی تر اوسه پورې سیستان او بلوچستان ولایتونه د دوی ظاهرا ډیر د وچکالۍ نه دوی سر ټکی، او افغانان مبخې د طالبانو وکمنې په هیڅ وجه د موضوع کې تر اوسه جوړجاړي ته دوی سره نه رسیدلې. او دوم خبره ده چې ایران د کوم ارقام چې د بیننه مهاجرین له د افغانان په ایران کې وایي چې ډېر مرسته د دوی په نوم باندې راځي، یونیسیار ترلاسه کوي، اما بیرته ایران د ایران واکمنان دغه مرسته باندې داسې څارنه لري چې مهاجرینو ته څه نه رسیږي، او دغه فشار په مهاجرینو ورځ تر بلې زیاتېږي. دوی د ترکیې د پولیس سره هم که غواړي چې غیښ وته واوري، حتی اوس سره تاریخوالی کیږي حتی داسې په باندې کیږي دوی زخمیان کیږي ټپیان کیږي کوم مهاجرین کوم کډوال چې لدی ترکیه نه بیا اوړي بیا له ترکیه نه هم د خوته د اروپا خوته دوی د کډوالۍ بهر ته دوام ورکي د دوی د کوم داستانونو او کوم قصې چې اورم
بله
زه داسې ځکه چې په اروپا کې دوی سره کار کوم د کډوالۍ چارو کې د زینو سازمانونو سره زه د مشاور په توګه کار کوم د دوی کوم کیسې او داستانونه چې اورم په ایران کې دوی زښت زیات له تاریخوال سره مخامخ کیږي مهاجرین او کله چې بیا ترکیه ته راځي ترکیه هم عین چارچلن نو سره نیسي نه ورته خیمه ورکی نه د سې سرپناه ورکی اما خیم رسل اروپای ټولن نه هم ترکیه تر لاسه کی او له یونیک سیار نه هم اما په عین ترتیب باندې له سوریه له مهاجرینو سره د افغانانو سره دغه چلن ترکیه هم متاسفانه لري د خوته یونان تر راسي اولنۍ اروپای هیواد یا بلغاریا ته چرشی دلته هم اینم دغه وضعیت سره بیرته یونان او بلغاریا سره کوي دوی له خپل ځان
نه احمد صاحب محترم نو ولې دغه ملګری ملتونه خو پیسې غواړي د امرستندوی ملکونو نړیواله ټولنه ټول پیسې ورته ورکي او د همدې ملکونو نه د پیسې جمعيږي او بیا د مهاجرو د چارو لپاره ورکول کیږي نو ملګری ملتونه ولې د دې صحیح سره نشي کوله او ولې د سیو قانون نشته چې دغه حکومتونه مکلف کی چې مرسته چې د مهاجرو لپاره راغلي هغه باید د مهاجرو په حال او احوال دغه د حال احوال د خکېدو لپاره ولګول شي حکومتونه خو په خاص حالاتو کې په خپل نور او د خپل نور پروژو لپاره هم مرسته اخلي د مهاجرو پیسې یا د مهاجرو برخه کومونډ چې رضی غول د مهاجرو په حال نه لګول کیږي درته څه نقص موجود دی
ډیره اساسه او ډیره مهمه پوښتنه تاسو خپل مطرح کړه چې زه فکر کوم اوریدونکو هم په دې ځواب پیږي چې ملګری ملتونه متاسفانه یو ډیر پیوړی او ډیر نړیوال چتر او لوی سازمان دی صلاحیتونه هم مشخص دي متاسفانه کوم مرستې چې له ټولو هیوادونو نه په تیر ډول به دای هیوادونو څخه ملګری ملتونه تر لاسه کړي چې له بیوزلو هیوادونو سره او د په تیر ډول د کډوالۍ په چارو کې مشخصا راځو کوم نظارت کومه څارنه د ملګری ملتونو سازمانونه په تیر ډول یونیک سیار بایدولري نه لري حتی دغه هیوادونو کې د دوی چارچلن او غا تعامل کوربه هیوادونو سره هم داسې ده چې تاسو هم خپل گزاره کوي موږ به هم خپل گزاره کوو خو دا ایران او پاکستان په تیر بیا تاسو تصور لري چې د افغانستان د مهاجرینو د کډوالۍ پروسه داسې د چټک روانه ده په داسې شمیر باندې مهاجرین په هر ورځ له پولو نه راوړي چې حتی هیڅ د نړۍ هیڅ اقتصاد د مهاجرت د مدیریت نشي کولای دوی دغه موضوع کې تر یو حد پرې ز برحق هم غړم پرې معنا چې تاسو دغه د مهاجرت په برخه کې د کوم اداره د پاسپورت د افغانستان کې چې فعال کیږي او کله چې دغه انزورونه او تصویرونه موږ تاسو ګورو چې په څه تعداد په څه شمیر افغانان د پاسپورت اخیستلو لپاره لیوالته خي او په دې کټارونو کې دوی ولاړ چې یو سند تر لاسه کړي چې هغه نوم یې د پاسپورت او وړي وړي چې سفر ظاهر نه وکړي نو دغه تل خارج متاسفانه اقتصادي مشکلات به وزګري او امنیتي ستونزې چې دوی ممکن ولري دغه موارد د دې سبب کې افغانان هم په بیروي توګه په ډیر بیساري توګه باندې په ډیرو دوو کلو کې مهاجرت ته مخه کی نو دغه هیوادونه چې افغانستان ایران او پاکستان دي دغه هیوادونه هم تر ډیره حدا پر ټکنی شوی دي په دې وضعیت کې دوی هم یعنی اغه لازم امرستي نسی سوالی لازم امکانات به نه تر لاسه کی دوی هم په غیر مستقیمه توګه دا موضوع یادی او ملګری ملتونه هم په دې موضوع کې هیڅ دریز روحانه نه ده چې دوی په څه شمیر په کوم اندازه مرسته ویشي ایران او پاکستان ته او څومره مهاجرین فعلا دوی قربا توبې په غاړه ده د هیوادونو په قانوني توګه او څومره بار ورځ راوړي دغه ارقام دغه شمیر نه او چا دفتر ورکی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د همغږي کوونکې دفتر ده همدا او چا
بله
دا دفتر هم په دې کې ارقام نه لري متاسفانه او یونیسیار هم نه لري وخت چې د دوی راپورونه هم موږ اورو په د 13 کلونو کې کوم مرسته چې افغانانو ته دوی ویشي دینه په هیواد کې کوم به ځای شوی کډوال سپیرته راستنه شوی دی د مرحله کې چې تاسو په مو کې تر اوسه پر تاسو راستنه سره دوی د کوم مشخصه گزارش نه شریک کړي چې موږ د نړیوال ټولنې څخه دغه اندازه مرسته ترلاسه کړي په دغه هیوادونو کې په دغه ولایتونو کې موږ د مرستې وویشلې دغه به وځو خلکو ته دغه سرپناه جوړ شي
او کچېری ډیر مزرات غوړم کچېری د سره پورتنه شي چې دغه مؤسسه د ملګرو ملتونو د مهاجرو یا د نورو مؤسسو دومره مرستې وویشلې دومره کورانه سره ما شومانو خو سره مرستې وکړي بیرته روزمره د امریکا غږ آشنا رادیو هغه ستاسې غږ پروګرام ته خپل خلک تلیفونونه کوي او وی چې د مرستو په ویش کې د نن په ملک کې د سیاو نظام نشته د سیاو طریقه یا میکانیزم نشته چې مرستې مستحق خلکو ته ورسیږي یو رنګ شکایتونه د غیر نه رسیږي چې الته هم په دې مرستو کې د مرستو په ویش کې لاس وهل کې خپل افغانان په کې درغلي کوي او ملک او هغه خبره مولا یا نور خپل کسان معرفي کوي یو ځل نه درې ځل یو کس راځي مرسته وړي دا مشکلات خوشته ده نه خو اصل خبره ټوله اداره بیرته ټول مسولیت بیرته ملګرو ملتونو ته راځي کیږي چې د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې باید صحیح مخري اوس د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې ویل دي چې دوی عالی کمشنری البته ویل دي چې په دې روان کال کې د میلادي کال خیمه 2023 وي په دې کې مونږ 225.1 د کڅمره وي دوبره بیلون ډالر ته اړتیا لرو نو دغه پیسې چې دوی ته کور رسیدي هم باید د دې ویش لپاره یو طریقه یو میکانیزم موجود وي چې مستحقینو ته ورسیږي نو تاسو ویلې چې دقیق شمیر نشته ده د طالبانو د حکومت د مهاجرو ادارې ویلې دي چې په تیرو البته یو هفته یا د یو ورځې کې تقریبا یعنی نږدې 11000 افغان مهاجر په جبري ډول یا په دو طالبانو ډول د ایران افغانستان ته یا شړل شي وي او یا ستانه شي وي نو دغه د جبري استلو مسله ډیره مهمه ده ځکه په افغانانو باندې په مهاجرو باندې فشار راځي او وطن تم چیرې شي د فشار نه خلاصيږي دا برخه کې ساسه نظر څه دی چې د سکمالا رشته ده د حل چې خصوصا په جبري ډول خونې سل شي نه کوم جرم کړی نه بل صرف جرم ده چې مهاجر ده
بلکل دا لار د خلم دغه ملګری ملتونه دي په دې چې نه امریکا په ایران باندې دا فشار راوستي سي د نړیوالو حقوقو په اړه کې نه افغانستان په ایران فشار راوستي چې تاسو مهاجرین په دې ربي باندې منځ ته مرته مره لګي نه کوم بل هیواد اغه کوم سازمان چې د ملګرو ملتونو په تړونوم لاندې موجود ده دغه سازمان مشخصه لایحه د وظایف د کډوالو په چارو کې هم دغه ده چې دوی د حقوقي چوکات او داس یو تګلار له مغه هیوا سره چې کوربه ده
بله
په ور سره جورجړی ته رسیدي چې دغه هیوا توقعات او دغه تمه او کوم منابع چې غوړي هغه منی به کغه مالی منابع دي کغه بشري موضوعات دي دوی هغه چرچوکات ورته جوړي په ټول نړۍ کې دا بهیر موجود ده په دغه المان کې چې زه اوس استوګنم دغه هیوا کې هم یونیټ سیار فعال ده ولوب چې المان ډېر پیوړ اقتصاد لري اما یونیټ سیار دلته مهاجرینو سره مرسته کوي یو چوکات یو قانوني نظام موجود ده پښتنه له ملګرو ملتونو څخه کیږي چې تاسو دغه تل د مهاجرینو سره کوم خدمات وړاندې کوي او کوم خدمات چې تاسو نه وړاندې کوي چې حکومت مختشي نو اوس کې ایران په دې موضوع کې غواړي چې اقتصادي اړخنه مرستې کمی یا غلزمه منابع نه لري یا بشري اړخنه دا امکانات نه لري چې دومره سپناوي مهاجرینو ته برابر کړي یا خیمه ورته جوړي کړي په دې سړی هوا کې هغه د ایران حکومت توقعات که چې ته ملګری ملتونه ترلاسه کوي ملګری ملتونه له داخپل تو شورا د امنیت شورا کې یا په نورو مربوطه غونډو کې بربند کی چې افغانستان کې دغه څه بشري ناورین روان ده مهاجرین ورستر بلی زیاتیږي او یو هیواد چې ایران ده د غوړی بیت په زور وشړي دغه د نړیوالو حقوقو پرانا کې سرغړوي ده زمونږ سازمان مسؤلیت دغه ده چې دغه موضوع ټول د ملګری ملتونو هیواد غړو هیوادونو ته ورسو دغه وضعیت ده
بله
که چېرته ملګری ملتونه په دې موضوع باندې خپله چوپتیا غوره کوي او یوازې رسنۍ چې بهغه هم موږ او تاسو په دې کې بحث لرو او شاید ډیر موضوعاتو باندې گزارشونه او راپورونه جوړ سي.
بله
یو څه رسنۍ چې په دې باندې راپور جوړي او خلک خپل شکایت تاسو ته وړاندې کړي دا خو یو اړخ سو، دا خو د موږ او تاسو هغه مدني اړخ نه یا بشری اخرس نه موږ او تاسو خپل سنځ وړاندې کوو یا په غو باندې بحث کوو. مسؤلیت ملګرو ملتونو ده
چې
طالبانو وکمنې سمراستو کې متاسفانه د مرستو په جاس کې هم دغه بندیز په لګول سره تر اوسه پورې دغه بندیز لا په موجود ده چې دوی د مرستو په ویش کې هم باید برخه ونخلي او په نظارت کې هم او تا د پښتنې حق هم طالبان ظاهر نه لري. اما دا چې دغه مخکې تاسو یو تبصره وکړه چې کیدای شي دلته د محلي واکمنانو او د طالبانو د چارواکو لخوا هم د مرستو په ویش باندې په داخل د هیواد کې د خیانت او فساد او یو څه روابط وي، دا موضوع هم
درست
او په ان ترتیب باندې دغه د مهاجرینو وزارت د طالبانو هم په دې کې یو منفعل او ډیر پاسیو نقش لري. نو په داسې حالت کې د بیا هم هغه متضرر اشخاص متاسفانه افغانان دي او زموږ تاسو به وځه خلک دي.
تاسو نو په دغه سیو وخت چې د افغانستان حال تاسو ته معلوم دي ولسته غو د پروګرام اوري دوی به روس خپل نظر ورکي خو شکایتونه نه دی رافت په خپل د یو متخصص په صفت د بین البلدی قوانینو پر وړاندې کې د دغه سي حکومتونو نه مثلا تاسو مخکې د جرمني خبره وکړه د راپورټونه هم مونږ ترغلي دي چې د اوکراین د جګړې نه روسته چې کله اوکراینانو جرمني ته مخه کړه مهاجر شول نو دلته د افغانانو افغان مهاجرو چې د دومره کلونو لته وسیدل دي او فقط ویزه غوندې یعنی کال په کال دی ویزه تمدیدیږي لته ژوند کې د کلونو رئیس د دوی د ژوند د اقتصادي شرایط بدل شول او ډیر فرق پکې راغی او ډیر امتیاز د نو مهاجرو تورک شو در پټونه منګل رو د شکایتونه راغلي دي. نو اوس بیر ترې شو ایران ته د ایران د حکومت نسه توقع لري تاسو چې دوی د مهاجرو سره بله
د مهاجرینو برخه کې په تیر بیا د دوی خو سیاسي اغراض او سیاسي مداخله په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو کې دوه هیوادونو درلودلې، هم ایران هم پاکستان.
مګر هم د اوس خود طالبانو سره ډېر مزرعت خور، مګر اوس خود طالبانو سره د ایران روابط ډېر ښه دي، خو روابط سره پالي خو باید دغه برخه کې خو هم لګ نرمختو کې امانه برعکس یو خو ته هغه روابط ته چې ګوري سړی رپورټونه راځي بل خو ته د رقم جبر ته چې سړی ګوري سوال نو پیدا کیږي چې ولې یو اسلامي ملک یو گاونډي ملک باید داسې وکړي لاقل انتظار وباسي چرته شرایط لخشي او ساس خبره د ملګرو ملتونو نه دي مرسته وغوړي.
دقیق مزیت داسې ده چې ایران او پاکستان په خره توګه د افغان کډوالو څخه دوی ډېر اقتصادي ګټې ترلاسه کوي، په ډېر ارزانه باید دوی مهاجرین په غیر قانوني توګه استخدام کوي او بیرته دوی په خپلو فابریکو په صنایعو برخو کې او په معدنونو او په کانونو کې چې نور ایرانیان او پاکستانیان په غو کې حتی کار کولو ته مخه نه کوي، اما هغه شاقه کارونو ته او ډېر سختو کارونو ته هم دغه کډوال د افغانستان دوی لیګي او ډیرې ګټې هم په دې لار کې دوی لري. حتی په خپل رسنیو کې د ایران او د پاکستان د بسونه کې هغه کارونه چې افغانان مخه کوي په ساختمانی برخه کې په تیرې بیا د ودانیزو چارو کې کوم شاخه کارونه چې افغانان کوي هیڅ کله یو ایرانی دا کار نه کوي.
حتی نظامی برخه کې هم راپورټونه راغلي دي چې افغانانو برخه خسته ده او استخدام شوی دي دا که دا طالبانه دي او کوم زور. بله مهرباني.
بلکل مېرمن خادم دوی شي ګټې لري ترینه لا مهاجرینو څخه دوی په خټوګه استفاده کوي او اقتصادي مرسته هم له یونیکسیار ناخلي. کوم مهاجرین چې رسمن ثبت شوی دي دغه لپاره خو دوی ته رسمن اغه مرستي ویشل کیږي او دا هیوادونه د دې په نوم باندې چې موږ مهاجرینو سره ورته د مرستې کوو ډېرې عظیمې پروژې ترلاسه کوي. اوس دغه اوس مهال کوم وضعیت روان ده د تیر شپږو میاشتو کې چې پاکستان او ایران په افغانانو باندې فشار راوستي چې بیرته خپل هیواد ته ستنه شي، دغه سیاسي اغراض دي له طالبانو سره د دوی په دینو موضوعاتو کې جوړجاړی موجود نشته، په دینو موضوعاتو کې طالبانو باندې دوی غوړي فشار راوړي. بل اړخ هیڅ نه بشري اړخ دوی ته مهم ده، نه اقتصادي اړخ ورته مهم ده، حتی که ملګری ملتونه مرستې هم دوی ته وړاندې کړي، دوی په یو ترتیب باندې له طالبانو باندې غواړي په سلسله موضوعاتو باندې فشار راوړي. دغه موضوعات لا تر اوسه مشخص نه دي چې څه دي. طالبان هم په دې باندې ښه پوهېږي. د ټي ټي پي موضوع د پاکستان سره ډېر یو واضح مثال ده. دوی ویل چې زموږ امنیت خراب ده، تاسو د ملاتړ له اړخ نه چې تاسو له پاکستاني طالبانو نه کوي، نو که چېرته دغه بهیر نه درېږي تاسو مهاجرین موږ په دغه رقم درشړو. دوی بیرته دغه وضعیت مهار که او ګوري چې بیرته اوس یو څه د مهاجرینو راتک افغانستان ته راکم شوی ده.
اوس یو بله ډیره بخنه غواړم ساسه خبره مې ونیول ز ساعت ته ګورم. دا د ملګرو ملتونو د کمشنری خبره ده چې 2.5 میلیون افغانان سب دی په ایران کې. تاسو ته به تازه صحیح معلومی وي کنه معلوم خو دغه معلومات زلرمه چې د هغه کراغلی سایتونو کراغلی د ملګرو ملتونو تاسو فکر کوئ چې دغه قانوني چې اوسی کوم افغانان په خو راغلی دي د ډیرو کلونو په خو عمل ته اوسی بيخي اوس هغه لري اجازه لري د اوسې دولته د دوی ټول حقوق د قوانینو په اساس یعنی د ایران د اتباع وغوندي رعایت کیږي؟
خطر نکیږي. یو څه ډیر مهمه ده، هغه افغانان چې په ایران کې واستګون لري تنه د خوندوی او د دوی د ماشومان او تک دوی ډیر غټې ستونزې لري. دوی ته په شپږم غوته په صفات کتل کیږي، باوجود دې چې ډيري تلته پنګونې لري، رسمي کار لري او لکلونو را پرې خو عمل ته ماشومان اته نړۍ ته سترګې را پرنيستلې او عمل ته ژوند کړي، دغه افغانان هم انت احساس د کور نه کوي. په دې حساب باندې بیا حد اقل پاکستان یو څه برخورد انسان دوستانه او سم ده. اما په ایران کې مهاجرین متاسفانه په غو رقم باندې چې دوی الته یو تعهد او د وژمنې لمخنه ژوند کړي او اقتصاد ته ګټه ورسولې، مالیات یې ورکړي دي، په غو ترتیب باندې ایران چارواکي او حکومت هم او متاسفانه خلک هم
ولې
سره ډېر داوړه چلند کوي.
تاسو تحلیل څه دی؟ ولې تحلیل تاسو تحلیل او نتیجه څه دی؟ ولې دغه سکیږي؟ خو یو اسلامي ملک دی، گاونډي ملک دی، د کلونو کلونو رئیس دغه ولسونه یو بل سره ارتباطات لري، زیرازي او ډېر خدای گاونډي توپ ارتباطات درلودل. ولې ولسونه کیسه خبره ده په دې اواخرو کې حکومتونه یې پریده؟
رسمي بالکل رسمي سروې یا د یو نظر پوښتنه له مهاجرینو نه پدې دوړو هیوادو کې نه ده شوی چې یو به پری او یو دریم لوري یو سروې تر سره کې چې دغه د موږ تاسو د نظر پوښتنې لړخ نه پوښو چې افغانان واقعا په هغه هیواد کې لکه مستند سره مخامخ دي او په څه تعداد په څه شمیر په دغه نظر دي چې د مخ کې ما ویلې چې
نه. سوال خدا و چې تاسو ویلې، زما سوال دا و چې د حکومتونه ولې د سرویا کوي کنه؟ په څه دلیل چې تاسو ویلې ولسونه مخرب یانه کوي؟ مهرباني.
او حکومتونه خو ما مخ کې ویلې چې په یو ترتیب باندې دغه کډوالو ته نه بلون کې مهاجرین ورته وایي چې دوی ته نه د اقتصادي اړخ نه ضرورت لري. ظاهرا قال کې چې دوی ما مخ کې یاد کړی ډیر ګټه تر لاسه کوي. دوی وایي چې دوی نه غو لازمې ورته وي لري چې دلته زموږ هیواد کې اقتصادي برخه کې دوی موږ سره کار وکړي، لکه پرمختللي هیوادونه چې په مهارت باندې پیوړو اشخاص ته دوی ضرورت لري. هغه دا مهاجرینو کې دغه ظرفیت هم دوی نه ویني او حکومتونه یې پام دې نه مانی وایي چې دلته موږ سره دوی نه پاتې کیږي.
احمد صاحب محترم، فقط یو دقیقه پاتې شول، ډیر معذرت غواړم. تاسو ویلي ولسونه افغان مهاجر ته په نظر نه ګوري، خصوصا هغه مهاجر چې د کلو الته دي او اوس بیخي ایرانیان دي، بیخي همدلته تولد شوی دي. نو دغه وضعیت ولې راغلی دی؟ د دې دلیل څه دی؟
او زه به دا خبرې راټولې کوم. فقط کوم څنګه چې زه په ایران کې وینم، هغه دوی د افغانان چې زیاتره د مذهبي اړخ نه دوی سره جوړجاړی نه لري، سنی مذهب افغانان سره دوی خنه دي. هغه شیا اقلیتونه چې په ایران کې ژوند کوي، هغه ته دوی آرامښت لري، پر یو حد پورې منل شوی دي. د معمول سنی مهاجرینو سره د افغانانو سره دوی متاسفانه داسې یو چلند کوي چې ولس او حکومت افغانانو سره جوړجاړی نه لري. دا موضوع ما لدیرو افغانانو نه چلته ژوند کړی او راوتلې دي او بل اخر په سفر باندې راغلي اروپا ته یا نورو هیوادونو کې. ما چې پوښتنه کړې د دوی جواب هم دغه ده چې له مذهبي اړخنه هم دوی موږ سره په یو هغه کې نه لري جوړجاړی کې او په یو ترتیب باندې فرهنګي اړخ نه هم موږ ډېر اختلافات له دوی سره لرو، حتی عقیدتي اختلافات.
نو اوس طالبانو مسولیت دی چې دغه افغانانو غم وخوري او دوی ته شرایط برابر کړي او تر څو دوی وکړي چې بیرته وطن ته ستانه شي په عزت او پابرو. ډېر مننه تاسو نه روح الله احمد صاحب کور مو ودان چې خبرونه ته راغلي. په مخه مخه.